وخت د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاب لپاره د رای اچول روان دي. د رڼو شفاف انتخابات په مخ کې پراته خنډونه د خیبر پښتونخوا د گورنر څرګندونې د کرمې او خیبر ایجنسۍ د خلکو ستونزې هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې درکو. په پای کې د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړو بحثونو د وبخشي د تاسو په تیر پروګرام کې اوسئ. په پای کې تاسو ته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې دا به تاسو ته بازمت ابي وړاندې کوي. او په فایل کې سره له مومنت خبرونه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ترڅ کې د رایو اچول روان دي. پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومت سره د لسو نورو ورځو لپاره د اوربن غزولو اعلان وکړ او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن ویلي دي تر هغو په وړو صوبو کې امن نشي پر ځای کېدی تر څو چې په غټو صوبو کې ترګرو ته پناه ورکول نوي بند کړل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ترڅ کې د رایو اچول روان دي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په جمهوری ډول افغانان له یو منتخب حکومت بل ته د واک د انتقال لپاره رای ورکوي. افغان ولسمشر حامد کرزي نن د رای اچولو پر وخت په افغانانو څه داسې غږ وکړ: نوموړی وایي افغانستان له ولس هیله لرم چې یو وار بیا د باران او سړې هوا سربیره او د افغانستان د دښمنانو د ګواښونو باوجود له کورونو راووځي او د ولسمشر ولایتي شوراګانو په کاندیدانو کې د خپلې خوښې خلکو ته ازادانه رای ورکړي او خپل هیواد بریالی کړي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 9 بجو پرانستل شوي دي او د مازیګر تر 4 بجو به دوام وکړي. په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر کسان د رای ورکولو اول دي. د یو بل خبر لمخې په پاکستان او ایران کې زرګونه افغان کډوال د لاجستیکي ستونزو د استوګنې د اسنادو د نه درلودلو او د کوربا هیوادونو د نه همکارۍ له امله د ولسمشری ولایتي شوراګانو په رایو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند محمد نور پر مشالې ډوته وکړه او وایي کمیشن ونه شو کړی چې افغان کډوالو ته په رایو کې د ګډون امکانات برابر کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال په ایران او 2.5 میلیونه نور په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت سره د لسو نورو ورځو لپاره د اوربن غزولو اعلان وکړ. د طالبانو ویان شاهد الله شاهد پرون رسنیو ته پستولي یوې خبر پاڼه کې ویلي د ډزبندۍ نیټه یې غزولې چې د رنګ حکومت ته د بندیانو د خوشي کولو او له قبایلي سیمو د ځواکونو وستلو لپاره نور وخت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځو د خیبر پختونخوا ګورنر مشال ایډو ته ویلي وو چې د زیارت په ورځو حکومت له جنوبي وزیرستان څخه 19 غیر جنګي طالب قیدیان خوشي کړي دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي تر هغو په وړو صوبو کې امن نشي پر ځای کېدی تر څو چې په غټو صوبو کې ترګرو ته پناه ورکول نوي بند کړل شوي. بلاول د جمعې په ورځ د سند په غړي خدا بخش کې د پیپلز ګوند بانی او د خپل نکاح ذوالفقار علي بوټو د 15 تلین په موقع جلسې ته په وینا کې ویل: نوموړی وایي کله چې زموږ د سوات خلکو د غلط سوچ وکړو چې ترګر مسلمانان دي، هغوی ته یې د انسانانو په څیر پناه ورکړه او کورونه یې ورته ورکړل. خو له بده مرغه همدغه ترګرو د سوات له خلکو سره هغه بد سلوک وکړو چې په تاریخ کې یې مثال نشته. د بلاول لخوا د وسلوالو ډلو پر ضد دا خبرې په داسې وخت مخته راغلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي او د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر ویلي دي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی. د خبر پختونخوا حکومت وایي د سیاست انصاف کمپین به سبا له 400 مردان او صوبای ضلعو کې هم شروع کړي. د یاد پروګرام ویان ډاکټر اکرام شاه پرون په دې اړه مشال ډوته ویل چې د پولیو په ګډون د ماشومان او مېرمنو د نورو یو شمېر بیماریو د مخنیوي لپاره دا کمپین شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د بنو د سیاست چارواکو ویلي وو چې په دې سیمه کې د یوې کورنۍ 3 ماشومان ګوزڼ وهلي دي. همداراز یوازې سږ کال په قبایلي سیمو کې 15 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د افغانستان په بغلان ولایت کې 3 وسلوال طالبان د ماین خولو پر مهال وژل شوي دي. د بغلان ولایت امنیا قومندان جنرال امین الله امرخیل پرون مشال ډوته ویل دا پیښه د جمعې پورې شوې ده. د په خبره د مرکزی بغلان وسوالۍ کې 3 تنو غوښتل چې خودکش واسکټونه او جوړ کړي ماین ځای پر ځای کړي او عملیات وکړي، خو مواد ور باندې وچاودل او وجل شول. جنرال ملخي زیاته کړه دا درې تنه د طالبانو لخوا چمتو کړل شوی و چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد خودکش وسکټونه په سړک کې خیدونکي ماینونه برابر کړي. د امریکا بوئنګ کمپنۍ خبر ورکړی چې د امریکا حکومت دوی ته اجازه ورکړې ده چې د ایران په تجارتي الوتکو پرزې خرچ کړي. د بوئنګ کمپنۍ ویان د جمعې په ورځ وویل چې دغه اجازه د محدود وخت لپاره دوی ترلاسه کړې ده او دوی ته یوازې دا اجازه ورکړل شوې ده چې هغه پرزې پر ایران خرچ کړي چې د حفاظتي اهدافو لپاره وي. ویان زیاته کړه چې د امریکا خزانه وزارت دا اجازه د هغه تړون له مخې ورکړې ده چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو له ایران سره د دغه هیواد د اټومي لانجې د خبرو پر مهال کړې وه. د امریکا د مرستیال ولسمشر او د یوکرین وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي. د جو بایډن او ارسینو یاسینوک ترمنځ دا ټلیفوني خبرې اترې د پیسو له نړیوال صندوق سره د یوې ابتدایي موافقې وروسته شوې دي. سپینه ماړی پرون په یوې خبرپاڼه کې ویل د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن زر تر زره د دې موافقې د بشپړولو ملاتړ څرګند کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځو یو لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به یې واشنگټن یوکرین ته یو ارب ډالر قرض ورکوي. آی ایم ایف 13 میاشتې ژمنه وکړه چې یوکرین ته به تر 43 ارب ډالر پورې قرض ورکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د کرکټ شلوریز نړیوال کف فائنل میچ کې به سبا له هندوستان او سریلانکا ترمنځ مقابله وي. پرون د بنگلاديش په میرپور شیر بنگلا میدان کې په دویم سیمی فائنل یعنی مپایلو به کې د هندوستان کرکټ لوبډلې جنوبي افریقا ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل ته ووته. همداراز په لومړي سیمی فائنل میچ کې سریلانکا ویسټ انډیز ته په 20 رنزونو ماتې ورکړې او له وړاندې فائنل ته وتی ده. دا اوتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار علم مومند واوریدل. په افغانستان کې نن په لکونو کسان د ولسمشری او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خپل رائے ورکوي. امنیت د شفافو انتخاباتو په مخ کې یو خنډ بلل کېږي، خو یو بل خنډ څه کېدلای شي؟
په یو شمېر لري پرتو سیمو کې به یو شمېر زورمندان او د زور خاوندان کېدای شي لاسوهنه وکړي.
د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی په پاکستان کې د بیلو سیمو لپاره بیل قانونونه د انتیا پسندۍ د زیاتېدو له وجو څخه یو ده.
آی بیلیو ان ون کانتری ون لا.
زه په یو ملک په یو قانون یقین لرم.
په وختر څوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نور موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې یو محفل لورسو چې هلته ځوانان له موسیقي خوند اخلي.
کله کله رباب منګي او تبلی باجی د بیلابیل اوازونه خوند اخلو. وطن کې د خدای صلح راوي د ماکو اوازونه د موسیقي د مختلفو آلاتو مختلفو سازونو باندې بدل شي.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د فایل ریپورت هغه دا چې لکه څنګه تاسو په خبرونو اوریدلی، په خبرونو کې په افغانستان کې د ولسمشری ولایتي شوراګان لپاره د رای اچول پایل سوي دي چې نن تر څلورو بچو پورې به دا بهیر دوام لري. په دې وخت کې تر 1.4 کروڑ زیات کسان د رای ورکولو جوګه دي. د ولسمشری لپاره د 8 امیدوارانو ترمن سیالي ده. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې به یو منتخب ولسمشر بل ټاکل سوي ولسمشر ته واک سپاري. د انتخاباتو بهیر څنګه روان دی په افغانستان په لیرو پرتو سیمو او خپل په کابل او شاوخوا سیمو کې؟ دا وخت را سره د مشال ریډیو د افغان څنګه آزادی ریډیو خبريال په کابل کې سفی الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب، تاسو سره کلی کوم که تفصیل را سره شریک کړئ د رائے د ورکوونکو د دې بهیر په اړه.
بله، لکه څنګه چې ټول خلک پوهیږي په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات نن د سهار پر 2 بجو پیل شول. تر اوسه پورې په ډیرو مرکزونو کې خلکو خپل رای ورکړی دي او لا هم کتارونه ولاړ دي او خلک خپل رای ورکوي. او تر اوسه پورې د هیڅ کومې ستونزې یا پیښې د رامنځته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. او په ټولو ولایتونو کې هم د انتخاباتو بهیر پیل شوی دی، روان دی. یوازینۍ ستونزه چې د انتخاباتو په وړاندې خلکو د مرکزونو ته د خلکو د تګ مخنیوی کړی دی، هغه د موسم خرابوالی دی. البته په ځینو ولایتونو کې باران وریږي او واورې وریږي، د هغې له امله لارې بندې دي. خلک د همدې ستونزې په خاطر باندې ډېر له کورونو نه دي وتلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی هیله مند دي چې د ورځې تر پایه پورې هم د دغه ستونزې سره سره افغانانو کولای شي د رای ورکونې مرکزونو ته ولاړ شي او خپله رایه وکاروي.
سنتي صاحب، یو بل دا چې امنیت تر ټولو لو اندېښنه وه، د امنیت په اړه څه ګامونه اخیستل شوي یا تر اوسه پورې څه شوي دي؟ څه امنیتي پېښې رپورټ خو نه دی راغلی له افغانستان؟
لکه څنګه چې ما وویل، په افغانستان کې تر اوسه پورې د هیڅ کومې امنیتي ستونزې رامنځته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. له ولایتونو سره هم مونږ خپلې اړیکې لرو، هیڅ کومه ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې. امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی دی چې په پوره چمتووالی سره د دغه انتخاباتو لپاره دوی آماده دي او امنیت نیولی دی، او دلته په کابل او په ولایتونو کې هم په هر سیمه کې امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي، خلک تلاشي کوي او پوره امنیت نیولی دی. تر اوسه پورې د هیڅ کومې امنیتي ستونزې او حملې خبر نه دی ورکړل شوی.
ستانګزي صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې دغه چې کوم عمل روان دی د انتخاباتو په دې وسایلو رسولو کې یا د خلکو په رایه اچولو کې، په دې کې څه خنډ خو خلک تخنیکي توګه باندې خو نه لري؟
لکه څنګه چې د انتخابات خپلو کمیسیون ویلي، په تېره شپه ټول مواد رسول شوي دي ولایتونو ته، ولسوالیو ته. په ځینو سیمو کې چې د افغانستان لرې پرتې سیمې دي، له هغې ډلې په پکتیا کې زموږ د خبریال د راپور په حواله، هلته ځینو خلکو شکایتونه کړي دي چې ځینې زورواکي دوی هڅوي چې د یو مشخص کاندید په ګټه باندې کار وکړي. دا هغه ستونزه ده چې تر اوسه پورې مقاماتو نه ده تایید کړي، خو دا د خلکو شکایتونه دي چې وایي. او چارواکو هم له دې مخکې ویلي وو چې په ځینو ناامنو سیمو کې به زورواکي خپل زور وکاروي. دا هغه ستونزه وه چې چارواکو له دې مخکې هم ویلي وه، او دا یې هم تهدیدونه بللي وو د امنیت لپاره. او دوی ویلي وو که دې ته په پام سره چې هغه سیمې ناامنه دي، نو کېدای شي ځینې درغلۍ وشي، خو که چیرې کوم افغان درغلۍ وګوري او درغلۍ په اړه شکایت وکړي او شکایت مستند وي، په دې معنی چې هغوی کوم ثبوت ولري، نو دوی حتما رسیدګي کوي ورته، او په ډېر ژر وخت کې به هغه رای که چیرې وکتل شي چې واقعا درغلي پکې شوي، هغه رای به دوی له خوا نه باطل اعلان شي.
سنګي صاحب، ستاسو ډېره ډېره مننه چې په دې اړه تفصیل راسره راکړئ. بیا به هم له تاسو سره په رابطه کې اوسو. خوشحاله او ښه وخت ورته غواړو.
دا مشال رادیو ده.
او سمجو د افغانستان جلال آباد شهر ته التزموږ خبریال بازومت عابد را سره د ټلیفون په لاین دی. بازومت عابد صاحب، تاسو ته هرکلی کوم. که تاسو راتوسته چې په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې انتخابي عمل څنګه روان دی؟
مننه کاکر صاحب، په جلال آباد شهر کې چې د سهار د 8 بجو نه رای ورکول شروع شوي، تقریبا موږ 15 د رای مرکزونه ولټول. په ټولو کې ډېر په نظم سره خلق ورزی قطارونه کې ودرېږي او درای تر صندوقونو ځانونه رسوي. دغه اوس چې زه چېرته ولاړ یم، دا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ اړوند نهر صحیح کلی دی چې دغلته په سلګونو خلک په څو قطارونو کې ولاړ دي او هر یو دغه تنده لري چې داخل ته ننوځي او خپله رایه ورکړي. یوه خبره زه بله وکړم چې د جرنالستانو داسې یو نتور تین جوړ شوی دی چې هغه په ولسوالیو تقسیم شوی دی او مختلف ولسوالیو ته جرنالستان تللي دي. هغه د ښار کې د جرنالستانو سره په دغه نیټورک کې په رابطه کې دي، او
خبر امکان لري
ولې نه امکان سره دلته ما سره دغه سیم یو ملک هم ولا دی رونډه باندې تاسو ځان درمانی کیږي او به دی یو نور کسان هم څه کوي.
سما در ډیر مننه.
السلام علیکم.
سلامونه وروره، په خیر جوړ. تاسو نوم څه دی؟
زما نوم مرزامه دی، د بیسو شورا رئیس ما هم دا کلی کې تکم دا جنرال خان سره ولا دی. دغه تمہاري شی د بیسو سوال مرګ د چوک باندې اجي اسی نیم ما د مرکز دا
مشکل خو نستا؟
نه نه، انشاءالله موږ مشکل نه لرو. تر اوسه پر حیاتي مشکل نشته. حکومت هم رسیدګي کوي ورته. دغه کوم تامونه که ملي اردو دي که ملي پولیس دي،
ملک صاحب ډیره مننه. تو وخت کم دی، که تاسو یو بل هم چاته ورکړئ چې لاغوس هم خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ورکې ډیره مهرباني. سلام تاسو خپل رائے اور کڑے دا کدا سره توس چې دغه رائے اور کول په موقع باندې تاسو څه فکر کوئ چې دا څومره تاسو خپل رائے اور کول ارزښت لري؟ زما خیال د ټلیفون لیکه پریس و بهرال ځینې رائے اور کوم کې او د مشال لیډو خبريال به زما دابد دو چې را سره خبرې کولې په جلال آباد کې. او دلته پښتنه دا د سپدې ټاکنیز عمل کې تر ټولو مهمه خبره دا چې ځینې اندیښنې دي چې دلته به کېدای شي انتخاباتو په شفافیت کې ځینې ستونزې راشي. دغه ستونزې څه کېدلای شي؟ په دې اړه باندې د مشال لیډو دا رپورټ واوري. لڅو مشرایسي د ولسمشری او ولایتي شوراګانو امیدوارانو په ډیره فعالیتوګه خپل انتخابي کمپاینونه وچلول چې د دوی د راتلونکو فیصله د شنبه په ورځ افغان وګړي کوي. دا به لومړی ځل وي چې یو منتخب ولسمشر به خپل یو بل ټاکل سوی ځایناستی ته واک سپاري. خو د دې عمل په ترسره کېدو کې افغان او نړیوال کارپوهان او د مدني ټولنې سازمانونه یو شمېر ستونزې او خنډونه ویني. تر ټولو مهم اندېښنه دا ده چې آیا دا ځل به ټاکنې رڼې او شفافې وسی او که څنګه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند نورمت نور که څه هم باوري دی چې دوی به شفافه انتخابات په ترسره کولو کې بریالي سي، خو البته امنیت په دې لاره کې یو مهم خنډ بولي.
افغانستان کې ځینې امنیتي ستونزې شته دي. زمونږ یوازینی نگرانی تشویش دا ده چې په ځینو سیمو کې امنیتي کومه پېښه رامنځته نه شي. بس د ټاکنو خپلواک کمیسیون بلکې د امنیتي نهادونو لوري مشخص پلان باندې کار شوی چې د هر مرکز لپاره د هر محل لپاره یو بشپړ امنیت ایجاد شي.
په تیرو انتخاباتو کې هم د درغلیو تورونه لګول شوی وو، خو دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی له تخنیکی پلوه ځینې داسې ګامونه پورته کړي چې له مخې به انتخابات شفاف وي. په کابل کې مشته سیاسي چارو کارپوه غفور لیوال د کمیسون له دې خبرې سره اتفاق کوي، خو البته د شفافو انتخاباتو په مخ کې یو بل خنډ ته اشاره کوي.
په یو شمېر لري پرتو سیمو کې به یو شمېر زورمندان او د زور خاوندان کېدای شي لاسوهنه وکړي. اندېښنه ده چې په خپل د کمیسیون مسؤلین هم ترې وبریده په دې اړه اندېښنه لري. اما له تخنیکی پلوه زه فکر کوم چې چمتووالی ډېر دی، او دا ورې د تیرو انتخاباتو په نسبت یو شمېر توپیرونه راغلي دي. دوی وایي چې موږ دا څو مرحلو نه تیرو، او زه فکر کوم چې دا ځل به شفافیت له تخنیکی پلوه ډېر.
لځای زورواکو پرته ځینې امیدوارانو بیا د اندېښنه شولې چې شایي د افغانستان حکومت د ځینو خاصو یا مشخصه کسانو په ګټه حکومتي وسایل استعمال کړي. هم دغه اندېښنو ته په پام سره د اروپای ټولنې د څارونکو ډلې مشر تیجس پرمن چې دا وخت په افغانستان کې دی وایي د دوی ټوله توجه به هم دی لورتوي.
It is typically one of the things that we would observe very closely.
کوم سيزونه چې به موږ ډېر لنږدې څارو، په هغه کې یو دا دی چې چیري حکومتي سہولتونه، ودانۍ، گاډي، پرمختللي سامان او آلات، سټیډیم یا لوبغالي خو د یو مشخص امیدوار په ګټه نه استعمالېږي.
خو خپل په افغانستان کې د مدني ټولنې اساسي بیاوي د تیرو انتخاباتو په مقابله کې دا ځل د بهرنیو څارونکو شمیر لږ دی چې په وینا د ټاکنو پر شفافیت اغیز پریوتلای سي. د درې بهر پنوم سازمان د مطبوعاتي کمیټې مشر صدیق الله صفای هم د غندښنه لري.
دوی کمیت ډېر کم دی، او دوی نسي کولی د افغانستان ټول مرکزونه تر پوښښ لاندې ونیسي. امکان لري چې د دې ادګاوې زموږ بینندلي حیثیت ته چې موږ نن سبا پیدا کړی دی هغه ته ضرر ورسوي.
خو د دې ټولو اندېښنو او خنډونو سربېره چارواکي، ځایي او نړیوال کارپوهان او څارونکي په دې نظر دي چې ټاکنې به د هیواد نظام نور هم پیاوړی کړي، او خلکو ته به دا احساس ورکړي چې ګواکې دوی د هیواد د چارو په چلولو کې خپل غږ او رائے لري.
دا مشال ریډیو ده.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان په انتخاباتو د هیواد پر راتلونکي د خبريال جان بون لیکلي یو مقاله خبره کړې. د دې مهم ټکی له شاهین بونیری اورو.
په افغانستان د سوویت یونین د قبضې ختمېدو نه یولس میاشتې وړاندې د امریکا استخباراتي چارواکو اندازې لګولې چې د سوویت یونین د وتلو سره سم به د نجیب الله حکومت نسکور شي، خو دا اندازې غلط ثابت شوې او د شوروي ځواکونو د وتلو وروسته نجیب الله د ولسمشر په حیث تر دریو کالو حکومت وکړ. اوس هم د بهرنیو چارو یو شمیر کارپوهان شته چې هغه د اندازې لګوي چې طالبان به یو ځل بیا په افغانستان قابض شي. نن په افغانستان کې انتخابات کیږي او دا قسم کارپوهان وایي چې دا په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د وتلو نه وروسته د ګډوډي رامنځته کولو لامل جوړېدای شي. خبریال لیکي دا ټیک خبر ده چې په کال 2009 کې انتخاباتو کې ډېر تشدد شوی او په میلیونونو خلکو پکې ووټونه په ټیک توګه نه ورکړي، خو بیا هم کرزی ولس مشر شو او خلکو ومنه. دا وخت هم حالات دغې نه ډېر بدل نه دي او انتخاباتي نظام کې ډېر کمزوري دي، خو بیا هم په افغانستان کې سیاسي او آئینی روغه جوړه پیاوړې ده. افغانان خپل جمهوریت او خپل آئینی ادارې خوښوي او نظر پوښتنې ښایي چې 70% افغانانو په پام کې نیولې چې رای به ورکوي. امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شوي دي او سره د دې چې بهرنۍ مرستې ډېرې کمې شوي دي، تر اوسه د مخالفینو خلاف ټولې جګړې ګټلې دي. لیکوال وړاندې لیکي چې د طالبانو د یاغیتوب په اړه ډېر د مبالغې نه کار اخیستل کیږي. طالب وسلوال د 1980 د لسیزې د مجاهدینو یوازې 15 برخه ده او د ټول ولس مرسته ورسره نشته. خبریال په پای کې لیکي لنډه دا چې د افغانستان په اړه د رقم وړاندوینو نه ویره نه ده پکار. د انتخاباتو چې هر څه نتیجې راوځي حالات دا اوس چې څنګه دي هم داسې به وي. دا تمه کېدی شي چې راتلونکي منتخب حکومت به داسې وي چې څوک به نسکورول نه شي او د افغانستان په کلیوالو جنوب مشرقي سیمو کې به یاغیتوب روان وي چې په اسانه به ورته ماتې نشي ورکول کېدی.
شاهین بنیرای و اوسم زو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی په پاکستان کې د بیلابیلو سیمو لپاره د بیلابیلو قانونونو شتون په سیمه کې د امتیا پسندۍ د خوریدو لاملونو ځخه یو دی. د خبره نموړي د جمعې پرسته په پېښور کې جوړې شوې غونډه ته وکړه. غونډه د غیر سرکاري ادارې گورننس انسټیټیوټ نتورک انټرنیشنل او پېښور په هنتون تر تنظیم لاندې جوړ شوې. د مشال لیډو خبريال زلان یوسفزای هم د غونډې لورغلی او د رپورټر علي شلې دی.
غونډه کې وکیلانو، سماجی کارکنانو او د پېښور پوهنتون پروفیسورانو سره سره د خیبر پختونخوا او فاټا په چارو پوهه لرونکو کسانو ګډون وکړو. غونډه کې ګډون لرونکو کسانو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د حکومتي بند نظمۍ له وجې په سخت دریځ کې د سیووالي په موضوع خپل نظرونه وړاندې کړل. د غونډې مشر میلما گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله خپل وینا کې وویل:
آی بیلیو ان ون کانتری ون لا.
زه په یو ملک په یو قانون یقین لرم. که تاسو وګورئ نو په هر ملک کې یو قانون دی، خو زموږ لپاره که وګورو نفاټا بیله ده، بندوبستي سیمه بیله ده، گلګت بلتستان پکې د بل قسم سیمه ده. نو د دې د وجې ډیر سيزونه یو تر بل بدل دي او د دې له وجې هم په سخت رزه کې سیواوال راځي.
گورنر زیاته کړه چې اف سی آر باندې ډېرې نیوکې کیږي. زه د اف سی آر دفاع نه کوم، خو دې کې په مزه مزه بدلون راوستل غواړي او په دې باندې د ډېر کار کولو ضرورت دی. د گورننس انسټیټیوټس نتورک انټرنیشنل مشر محمد اسامه مشال ریو ته وویل چې د غونډې مقصد د حکومتي بدنظمۍ او سخت دریځې په مینس کې په تعلق رڼا اچول او په دې اړه د پوهاندو نظر معلومول وو.
پولیس کی جو سروسز ہیں یا ایجوکیشن کی سروسز ہیں،
کله چې د پولیس نظام یا د تعلیم نظام خراب وي او اقتصادي پالیسی ناکامه کیږي، خلکو ته انصاف نه ملاويږي، خلکو ته د ژوند اسانتیاوي نه وي برابر او نه هم د پیسو ګټلو لاري وي، نو بیا په یقیني توګه خلک د سخت دریځي طرف ته ځي.
ڈیفینیٹلی انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، ان کو دھکیل دیا جاتا ہے.
ورنہ کی گڈن لرون کی دی سپریم کورٹ وکیل اظہر یوسف نے موچے کلا پا خیبر پختونخوا او فاٹا کی دی سخت دریزی دی لاملونو پا باب لئو پختل نو دہا غوی ناوا
پا زم کم ٹولو کے بیسک شے دے چھ زم قانون یوشی چھ یو ٹرائبلز پولٹیکل ایجنٹ اللہ نوز بلا غلط دمرا مونگا پاور ورکے نو یو سڑے پا خپلا کیس نیسی پا خپلا فیصلہ کئی پا خپلا انٹروگیٹ کی نو بس سنگ یو انصاف کوری شی یو شے تا تا بند کری شی ایجوکیشن تا باندے مومنٹس تا ٹول آواز نو لازمی آئی نا بم جوڑی گیا بٹرس جوڑی گی ستا رول جو نمو کی پورا خاندان نہیں ہونے سی نو ستا نفرت با حکومت نم چوڑ شی عوام نم جوڑ شی چانم جوڑ
پام دیوی چی دا پاکستان آئین آرٹیکل اتا در شم دلان دی دا اولس ٹولنیز او اقتصادی پرمختگ دا حکومت ذمہ داری دا. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور.
د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه بلوچستان کې د ملک د نورو صوبو په تعلیمي ډګر په مقابله کې تعلیمي ډګر کې شاته پاتې ده. د رپورټونو له مخې په دې صوبه کې په لوی شمېر کې سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي. پوښتنه دا ده چې له اوسني حکومت سره تعلیم ته د ودې ورکولو لپاره څه پلان دی او هغوی په دې لړ کې کومو ننګونو سره مخامخ دي. زما همکار بوریوال کاکړ د تعلیم لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی له سلاحکار سردار رضا محمد پړیچ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنې چې دوی په صوبه کې د غیر فعال سکولونو د بیرته خلاص لپاره څه کړی دي. سردار رضا احمد بړي څه جواب وو؟
په هغه وخت کې چې دا اوس موږ راغلي یو تقریبا 400 سکول موږ خلاص کړی دي. نور هم چې څنګه موږ ته اطلاع راغلي چې موږ په خبر هغه سپتلات خلاص وو هغه خلکو نور سکول کو او موږ یو سیستم جوړو اوس ان شاء الله موږ دا راتلونکو 5 میاشتې کې دا سیستم به فعال شي.
تاسو لوی شمېر استادان ماتل کړی دي که په دې اړه راته وایسته چې څومره وو تعداد او د کوم سیمو؟
مختلف علاقو کې دي. دا چې ار دا اوس موږ ته اطلاع رسېدلې چې کوم استادان غیر حاضر دي د هغو غیر حاضر نه موږ لګول دي د هغو تنخواه مو بندې کړې دي. معطلي اطلاع مو سره کړې ده. په هر ډیویژن کې موږ خپل کار شروع کړی دي. په هر کې چې ټیچر غیر حاضر دي هغه ټیچر که انفرادي طور باندې دي که په مجموعي طور باندې سي ټیچر غیر حاضر دي هغه موږ باطل کړو.
د تعلیم د پرمختګ لپاره څه پلان لري؟ څه ځانګړي لارې مو سنجولې دي؟
موږ کوشش دا دی چې موږ یو داسې پالیسي ترتیب کړو چې د سکول معیار د ایجوکیشن د تعلیم معیار سره برابر کړو. اول کار چې موږ کوو هغه دا کوو چې موږ کمپیوټرایز کړو د سکولانو تعداد، د سکولانو ځای، د ټیچرانو تعداد، د هر ټیچر یو کوډ او په دغه ډول باندې تمام الفاظ چې سبق وي په هر لیول کې دي دغه الفاظ به موږ کوډیفای کړو. دا سیستم به زموږ سره موجود وي. د ټیچرانو ازادي دا څه معلوم وي، د الفاظو ازادي دا څه معلوم وي چې هر ټیچر شخص پرفارمنس کوي د هر ډسټرکټ په حواله باندې، د هر سکول په حواله باندې، د ډیویژن په حواله باندې، د ډسټرکټ په حواله باندې. موږ هغه ټیچرانو ته انعامات هم ورکوو.
د دې پلان له مخې تاسو څه اراده کړې ده؟ څومره سکولان به خلاصوي په ټولو صوبه کې؟ نوي
موږ 300 پرایمري سکولان ته پروګرام وشي. په هر صوبه کې 300 نوي پرایمري سکولان خلاص کړو، 300 پرایمري سکولان اپګریډ کړو او مډل کړو، 300 مډل سکولان اپګریډ کړو آیتا، او 300 نوي آیت سکولان چې دا اپګریډ کړو آیت سیکنډري سکولان ته.
دغه سکولونه چې تاسو اپګریډ کوئ او یا نوې خلاصوي د دغه لپاره مو په بجټ کې څومره پیسې ایښې دي؟
دا د هر سکول لپاره موږ جلا استراتیجي ایښوده. نو اګریس فکر خو زه نه څنګه ته شوالې چې څو د نیو سکولان لپاره ایښدو یا د ډیولپمنټ سکولان لپاره ایښدو، لیکن د ډیولپمنټ لپاره تقریبا عرب ورکړي او ایښول شوي دي چې دا موږ سکولان ورته خرڅو.
دغه هدفونه چې تاسو ځان ته ټاکلي دا ګول چې دي، د دغه په ترلاسه کولو کې تاسو ته خنډونه ستا او کنه کستنو څه دي؟
بالکل تو بس مشکل دا دی چې صبح ډیره غټه صبح ده چې موږ هر الله ته هر بچی ته سکول رسو، سکول ته ډیر رسو، په دې باندې موږ خط مشکو هغه د نورو صبح په مقابل کې ډیر زیات دی. لیکن کوشش موږ دا دی موږ ته مشکل دا دی چې موږ به دا کار تر وخت په وخت بیا یو هر الله وو په سکول ته رسو، هر استاد په کلاس کې حاضر وو او هر الله ته په فیسبوک یو کوچ هغه یو سب سکول او نبی او شباوت کې به تفکو کوي.
تاسو په نصاب کې څه بدلون ته اراده کړې ده کنه؟
موږ کریکولم چې جوړیږي ترکیږي هغه په یو خاص پیمانه باندې جوړیږي، هغه کې انټرنیشنل چې موږ کمیټمنټ دي هغه به هم پوره کړو او د پاکستان په باندې به هم چې څه انسټرکشن موږ د سنټر سره راځي اچو او د صوبو په حواله باندې د دې وار اول وار خاص موږ کړی دی. هغه دا کریکولم کې به د علاقې په حواله باندې موږ مواد شتو او کریکولم په دا ډول باندې ډیزاین کړو چې د الله د پوهر سره سره د څو پورته دي د غونې د تاسو هغه انپوټ ورسیږي او په دغه انپوټ باندې د خپل درجه پورته کوي او پورته ځي د مخته خلاص کوي.
د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیم سلاحکار سردار رضا بړیڅ یو چې مشال ریډیو له خبریال سره خبرې کولې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
او سملستمې بجې سوي دي سره راله مومند به د خبرونو لنډې سوړاندې کړي.
په افغانستان کې د ولسمشر ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په ترڅ کې د رایو اچول روان دي. د افغانستان په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې په جمهوریت ډول افغانان له یو منتخب حکومت بل ته د واک د انتقال لپاره رای ورکوي. افغان ولسمشر احمد کرزی نن د رای اچولو پر وخت وویل چې هغه له افغان ولس هیله لري چې یو وار بیا د باران او سړې هوا سربیره او د افغانستان د دښمنانو د ګواښونو باوجود له کورونو راووځي او د ولسمشر ولایتي شوراګانو په کاندیدانو کې د خپلې خوښې خلکو ته آزادانه رای ورکړي او خپل هیواد بریالی کړي. د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 9 بجو پرانیستل شوي دي او د مازدیګر تر 4 بجو به دوام وکړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن ویاند محمد نور پرون مشاله ډوته ویل چې په پاکستان او ایران کې زرګونه افغان کډوال د لاجستیکي ستونزو د استوګنې د اسنادو د نه درلودلو او د کوربه هیوادونو د نه همکارۍ له امله د ولسمشر ولایتي شوراګانو په رایو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. پاکستانی طالبانو د پاکستان له حکومت سره د لسو نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو ویان شهید الله شاهد پرون رسنیو ته پاستولی یوې خبر پاڼه کې کړې. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلې دي تر هغو په وړو صوبو کې من نشي پرځای کېدی تر څو چې په غټو صوبو کې ترګرو ته پناه ورکول نه وي بند کړل شوی. بلاول دا خبره د جمعې په ورځ د سین په غړي خدا بخش کې د پیپلز ګوند باندې او د خپل نیکه ذوالفقار علي بټو د 15 کلین په موقع جلسه ته په وینا کې کړې. د امریکا د مرستیال ولسمشر او د یوکرین وزیر اعظم ترمنځ ټلیفوني خبرې شوې دي. د جو بایډن او ارسینی یاتسینوک ترمنځ دا ټلیفوني خبرې اترې د پیسو له نړیوال صندوق سره د یوې ابتدایي موافقې وروسته شوې دي. سپینه ماڼۍ پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن زر تر زره د دې موافقې د بشپړولو ملاتړ څرګند کړو.
اسره را لمومندو سی درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارګو کې څلې کلی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج سهیر دالوستي او د ریپورټر علي شریدي
نن جنگ روس پانه خپل اداریه کې وای چې د روسيو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرو اترو کې وړاندیز نه د هله پیدا شوې و چې دا کړکېچنه مسله به اوس هوار شي. خو دې تیرو یو سورو زکه چې د حکومت لخوا کوم ځن را پیدا شوې دي د هغې نه داخکاری چې دا معاملہ یو وار بیا په روسو لاړه. د اداري په وینا چې د مذاکراتو عمل ډیر حساس دی او دا یو سنجیده عمل دی او د دې په پوره پوره سنجیدګۍ سره مخ په وړاندې د بوتلو ضرورت دی. نو پدې کې حکومت متی کمیټې له پکار دي چې دې معاملې کې نور ځن را نولي. ادارې وړاندې لیکي کومو ګورو نو دا مذاکراتي عمل ک یو قدم مخکې لاړ شي نو دوه قدم شاته لاړ شي کوم چې د فکر وړ خبره ده. نو باید چې حکومت اوس کوټلې ګامونه پورته کړي ځکه چې طالبانو خو به تیر وخت کې د شریعت غوښتنه کوله او د غرنګ به نورې مطالبې هم وي د کوم چې دوی اوس غږ نه کوي. نو د دې دا مطلب شو چې طالبان د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې دنن مذاکراتو ته تیار دي. ادارې اخری کی وای د پاکستان بقا او خوشحالی پامن کې پټه ده. نو باید چې حکومت نور د ځړ نه کار وانخلي او زر تر زره د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي. بلپلو جنگ ورسپانا خپل اداریه کې وای چې نن د افغانستان صدارتي ټاکنې کیږي چې پکې اته امیدواران میدان کې دي. خو دې کې اصل مقابله د اشرف غنی، زلمی رسول او عبد الله ترمنځ ده او چې هر چا وګټله هغه به د حامد کرزی په ځای د جنگ ځپلي افغانستان واک سنبالوي. خو دې لړکی باور سره د حامد کرزی پرنګ د ناتو کومک هم وی. ادارې وړاندې لیکي چې دې ټاکنې کې به امریکایي پوز هیڅ قسمه مداخلت نه کوي ځکه چې د هغوی ټوله پاملرنه د افغانستان نه پوتو ده او دارنګ پاکستان هم نه غواړي چې دغه وټونو کې څه قسمه عمل دخل وکړي بلکې افغانان به خپل مشر په خپل ټاکی. البته د پاکستان خواهش ته چې داسې څوک راشي څوک چې پاکستان سره خې اړیکی وساتي. ادارې اخیری کې وایي چې اوس افغانستان په یو خاص او مهمه مرحله کې داخل شوه دی. باید چې پاکستان هم داسي پالیسی جوړ کړي چې افغانستان کې هر څوک ولسمشر شو چې ور سره خپل تعلقات وساتلی شي او د دې لپاره د اوس نه کار کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې فوج تر د خپل کار پوری محدود وساتي. البته نوموړي له فوج سره مخامخ شخړه هم نه غواړي او عدالت یې په منځ کې راوستی دی. بلخوا ټایمز مجله په افغانستان کې د نړیوالې جګړې په اړه مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو غټکی له اسرار عالم مومند اورو.
فارم پالیسی مجله لیکي د دې اونۍ په لومړیو کې اخر کار حکومت د پاکستان پر پخوانی صدر او پوځي مشر پرویز مشرف او پر د جرم ولګولو. د مشرف لخوا په 2009 کال کې په ملک کې د ایمرجنسی نافذولو او د این ماتولو لوجې پر نوموړي له ملک سره د غداري مقدمات چلول کیږي. په مقاله کې راغلي په پخوانی پوځي واکمن د فرد جرم لګولو سره داسې ښکاري چې د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ به ترنګلتیا زیاته شي. په مقاله کې راغلي دي له یادې مقدمې سره کېدای شي د یو پوځي مشر چې په پاکستان کې یو تکتور تنوي توهین وشي. همداراز د ولسی ادارو پر وړاندې د یو پوځي مشر حاضرېدل د نوي جمهوریت لپاره د مخ په وړاندې تګ لړکې یو قدم دی او همدغه وجه ده چې د ریپورټونو له مخې پوځ د پردې شاته په لیوالتیا سره هڅه کوله چې د مشرف پر ضد د عدالتي ګام مخه ونیسي. مقاله کې وړاندې راغلي دي د پاکستان د موجوده پوځي مشر راحیل شریف له پرویز مشرف سره شخصي اړیکې دي. د راحیل شریف ورور شبیر د پرویز مشرف پوځي روزنیز ملګری وو. همداراز د ریپورټونو له مخې کله چې شبیر د 1901 کال په جګړه کې وژل شو نو هغه وخت د ځوان راحیل شریف خصمانه پرویز مشرف پر خپل غاړه واخیسته او دانګ بیا یې په کال 2002 کې د خپل پوځي سیکرټري په توګه وګمارلو. لدې پرته هم د راحیل شریف د مشرف پر ضد د مقدمې په چلولو کې ځکه دلچسپي ده کچېرې پخوانی پوځي مشر ته د غداري په مقدمه کې سزا ورکړل کیږي نو لدې سره به دا خبر یقیني شي چې پراتلونکو کې به د بل پوځي افسر پر ضد هم مقدمه چلول کیږي. په مقاله کې راغلي دي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې پوځ تر د خپل کار پورې محدود وساتي. البته نوموړی له پوځ سره مخامخ شخړه نغوړی او عدالت یې په منځ کې راوسته دي. بلخوا ټایمز مجله لیکي پر هغو اخلاقي او سیاسي وجوهاتو بحثونه کیږي چې ولې په لومړي نړیوال جنگ کې قومونو برخه واخیسته. خو خطرناکه خبره چې له پامه غورځول شوې هغه دا ده چې په نړیوال جنگ کې له برخه اخیستونکو پوځیانو کله هم پوښتنه ونه شوه چې دوی د دغه جنگ د جایز ګرځولو په اړه څه سوچ کوي. لومبئی نړیواله جګړه هغه اخیری لوی انخته وه چې پکې برتانوي عسکرو پر سیاسي مسلو د ځان پوه کولو پرته برخه اخیستې وه. په مقاله کې راغلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي خو پر دې به لا هم خبرې روانې وي چې آیا په افغانستان کې د نړیوالو جګړه جایز وه او که نه.
اسرار عالم مومندو چې د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتي وړاندې کول. د قبایلي سیمو څخه منتخبه د قومي اسمبلۍ غړي ګیله من دي چې حکومت ورته هیڅ قسمه وخت نه ورکوي او نه ورسره د قبایلي سیمو په کله فیصلو کې څه ډول مشوره کوي. دوی وایي که چیرې دغه رویه وساتل سي نو دوی به مجبور سي چې د اسمبلۍ بایکاټ شروع کړي. دا خبرې دوی د مشال ریډیو له خبریال ریاض مسخیل سره په اسلام آباد کې کړي او هغه دا رپورټ لیږلی.
مشال ریډیو سره د خبرو دوران د قبایلی سیمونا د کمی اسمبلی منتخب غړو وي. دوی د قبایلی اولس نمائندگان دي ولې د قبایلو د پاره ایوان کې ټوله فیصله هغه خلک کوي څوک چې نه د قبایلو د رسم او رواج نه خبر دي او نه ورته د هغه ځای د حالاتو پته ده. دغه لړکی د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل وینا وا
مونږ د حکومت سره رابطه کړی او رنده خبره حکومت ته کړی چې مونږ قبایل په دې کې سټیک هولډر یو. مسله زمونږ د زمونږ په مسله باندې بهر خلک دومره ښه پوه نه شي چې څومره مونږ په باندې پوهېږو.
دارنګ د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی غړي جمال الدین اوی د خپلو خبرو منلو او په پارلیمان د ننه د همغږۍ پیدا کولو لپاره دوی یو غونډه کړې ده چې پکې د سینټ غړو هم د دوی د ملاتړ اعظم سرګن کړی دی. دی زیاتوي
د قبایلو کوم سرګیاتي کارونه دي د مذاکرات په حواله سره کوم خبره کیږي. همدارنګه چې موږ د وزیر اعظم سره ملاوي د بل سره ملاوي هغې ته موږ موقام نه ملاوي شي. خو داسې هزار ها مسایل دي کنه چې هغه د موږ د قبایلو دي. همدارنګه چې کوم نه د موږ د قبایلو د صحاشه نقصان شوي دي. ډېر د قبایلو د نقصان او کجاني دي کمالي دي. د دوی د ازلې هیڅ قصه پر خام حکومت مشانه را کوي. اخر کار موږ وسه کوو کنه چې موږ احتجاج نه وکړو. موږ د دوی ټول سره رابطه وکړو ټول سره ټولان د موږ سره حق کړی دي.
د آزاد ممبرانو سره سره د مسلم لیگ نون خپل غړي هم په حکومت دا تور لګوي چې ورته وخت نه ورکړي کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی غړي شهاب الدین اوې
ما په اسمبلی فلور باندې
خبر کرے دا جی مہربانی ہو گئی کم از کم دا فاٹا دا ممبران سرا یہ مشورہ ہو کے دا سینیٹر دا پارلیمنٹرین دا ٹول سرا دا ایم این اے سرا خود بڑے پاپسو سرا دا خبر ہو کہ بولے زپدی مانے دا اوسہ پورے پوی نیما جی آزاد کولا پرے گی دے کہ من کم درے کسانی ایم این اے دا فاٹا نا تر اوسہ دا من سرا مشورہ نہ کرے جی فاٹا کی سپکار دی
دا قبائلی غڑو وینا واچ دا حکومت جوڑے دو نا تر دے دما دا خبر دوی وقت پوا خرا پورتا کڑے دا خو ہس سو کرتا توجہ نہ ور کوی او دا سی حالات کی دوی سرا دا احتجاج او دا ایوان دا کاروائی دا بائیکاٹ نہ علاوہ بللار نشتا. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
فاٹا دا اصلاحاتو پلور
پا قبائلی سیمو یا فاٹا کے اصلاحات سمرا گٹور دی
دا زمونگ دا دیر مودے ارمان دے فیصلے پا نتیجہ کی اوغٹ بدلون را گرے دی
دغا اصلاحات سمرا عملی شوی دی
52% التا دے خزو اکثریت ہے تو او سب پورے متا او ٹولو ایجنسیو کے مو خزو تا دے ووٹ حق نشتا
دا فاٹا ترنگلے امنیت ترکو مبریدا دا اصلاحاتو مخڈبوی
زما پا نظر بانے خو من سبا پا دے کی مکمل چکم دینو امن دے الحمدللہ اسے بعد امنی خوب ٹول پاکستان کے دا اسلام آباد کے مشتا وہ پینڈے کے مشتا دے کی بالکل کی دیشی ممکن دا او زوے مچ حکومت دیو کی
ندی او نور پختون جواب فاٹا د اصلاحات پلور خبرونه کی اوریدا شي په سلام پختونخوا خبرونه کی د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
تاسو مشال ریډیو اوري او سمزو کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې یو د یو شمیر سیمو خلق په کډه وېستلو پایل کړی دی دا لړۍ د زیارت دروازې څخه روانه شوې ده د سیمو خلکو په خبره چې انتظامی او پوجي چارواکو لخوا د اعلان وروسته یو شمیر کورنیو له سیمې څخه کډه کول پایل کړل په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزای راکوي
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې ځای خلکو د زوی موش یوش مرسی مونږ خپل کړي وستل پیل کړی دي د سیمه خلکو په خبره چې پولیټیکل انتظامی او د پوز لخوا د اعلان وروسته یوش مر کورانه خپل کورونا پر خودل د درنې سیمه انور شاه مشال رادیو ته ویل چې خپل کورونا خالی کول لپاره دوی ته ډیر کم وخت ملو شوی وو او نه پوهیږي چې ټول خلک به د سیمه نه راوتلې وي او کنه د شګې سیمه محمد صدیق وایي چې د سیمه خلک زله هنګو علاوه په کوزی او منځنی کورم ایجنسی کې مختلفو سیمو په طرف وتلی دي او زیاتوي چې هغه کورنۍ چې په لارو کې دي ترانسپورت ستونزونه علاوه یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي زله هنګو پولیس سره نږدې زوی مو سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې درابونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي چارواکو په خبره چې جولای میاشت په 2019 سم کال کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو وروسته د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو په سیمه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قبایلي اداره یا اف ډی ایم ای مشر مجاهد علي وایي چې په دغو سیمو کې به د پوځ لخوا لټونې عملیات کیږي او زیاتوي چې که خلک خپل کورونه پرېږدي نو دوی به د هغوی مرسته کوي مشال ریڈیو کورم ایجنسی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروگرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروې
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
تاسو مشال ریډیو ری او اوس د دې غړي خبري برخه پاتر سيږي خو تاسو هر ونی په دې وخت او په دې ورځ باندې د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام اوري دا تاسو ته هر ونی زموږ همکار پاسومت عابد جوړوي راځي سرته غوښو چې نن د بخت استوري په جولي کې سره راغون کړی دي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته هر کله وایم په نننې خبرونه کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل مشایری ریپورت درکړو بیا به په جلال آباد کې یو دوستانه سندریز بندر ته سرور ښکار کړو او په اخر کې به په خواږه ترنوم یو غزل هم ولرو نومړي ریپورت ترازو نارنجګل مشایره د افغانستان په ختیځ کې د پښتو ژبې او ادب د ودی په لار کې هغه تاریخي یادګار دی چې هم پکې د شعر او ادب مینان خپلې ورکی مومي او هم پکې د شاعرانو زړونه تخنیږي نارنجګل مشایره تقریبا له 500 کلونو را په دی خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې منزل کیږي په خو به یوازې مشایره نه و د بیلابیلو پونونو خاوندانو به پکې خپل کمالات هم خودل او د میلی بڼه به یې جوړوله خو په دې وروستیو کې د میلی برخه لګتته شوي او مشاعره یې ښه په درس کې روانه وي کله کله خو دا مشاعره د سیاسي غوښتنو او پوښتنو تر تاثیر لاندې راځي خو هیڅ وخت یې ارزښت کم شوی نه دی او د شعر مینهوالي هر وخت یې په زړه پورې ګڼي د سګنۍ مشاعرې په اړه نور حال په دغه ریپورټ کې درکوو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د نارنج ګل دودیز مشاعره د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې په یو شمېر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره ورته له کونړ او لغمان ولایتونو څخه شاعران راغلي وو د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین د مشاعرې له پیلېدو د مخه له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ولسته د سولې او امن پیغام ورکړي
زه غواړم تاسو په دې مشاعره کې تر اخر ساعته پورې تاسو سره احترام کوم ډیر علاقه مند یم او هیله مې دا هغه شعرونه واورم چې پاره کې ولسته د سولې پیغام ولسته کې د امن پیغام د ناخوارو د پاره تدابیر پکې وسی په خیال نه پکې وسی کبه مونږ یې ملایزات لرل اهلا وسهلا د اجازه ده خو هغه څوک چې ما کورم را نه زما جنازه مروزي زما شاعر او لیکوال وایتني درې دې ترې وخت کور دا خبره پری دی ریبه شو وخت به ریش به ملای خبره هغه سره وکړو
د نارنج ګل په دغه دودیزه مشاعره کې په لزګونو شاعرانو شیرونه واورول چې د اسمت الله بشری زیورمان اسرت او پیروزی د شیرونو نمونی استاسي په وړاندې کډو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې که شاعران اونری شعرونه وایي نو دوی به ورته کتابي بڼه ورکړي
نننی مشاعره چې موږ تاسو ګورو واقعا په دې کې د زو خو ورته د مشاعره نه بلکې د ادب او د هنر مظاهره ورته ویمه او دا فرهنګ د موږ سره دوستان پالي او هیله مې دا ده چې دغه سي فرهنګ نه یوازې په نارنج ګل کې بلکې په نورو مشاعرو کې پراتونکو کلونو کې هم او پالي سګرې مشاعره موږ لپاره هغه کومې مخې چې موږ درلودلې هغه ترې پلاس راوړل شو او سکه لبی هم دا وعده ورکو چې کچيري ام دغه په دې منوال باندې دا مشاعره مختلفه شي نو موږ کتاب چاپو
شاعرانو نیوکل لرل چې د نارنج ګل په خوانی مشاعری به د ولس په وړاندې جوړېدلی خو سګنۍ مشاعره سرکار په خپل انحصار کې راوستې ده په همدې اړه یو تن شاعر عرفان الله بیدار مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په سګنې مشاعره کې چې ما برخه واغستان نسبتا د نورو مشاعرو په پرتله باندې ډېره زیاته بی خونده وه. د بی خونده یوازینی وجه دا وه چې مخکې به د ولسونو به په مشاعرو کې برخه اخیسته، شاعرانو ته به اداد ورکول، شاعران به لا هڅېدل، لا به خوشحالېدل او ډېر په مینه او جذبه باندې به خپل شعرونه ویل. خو بدبختانه سګنې مشاعره نو عامو خلکو دپاره نه وه.
شاعر او نقاد استاد نجیب منلی به وایي چې په کار ده چې نارنج ګل مشاعره په همداسې یو چوکاټ کې ترسره شي چې د پوچو شوارونو مخه پکې ونیول شي.
دغه مشاعره له اول نه دولتي وه. په دې تیرو څو کلونو کې یو شمیر غرض لرونکو افرادو او ډلو دغه مشاعره یرغمل کړله او د منطق له چوکاټه، د ادب له چوکاټه، د فرهنګ له چوکاټه یې وایستله، د کنزل نامو په بازار یې بدله کړله. نو هغه څوک چې نن دا شکایت لري چې دغه مشاعره کمرنګه ده، تر ډېره حده هغه خلک دي چې د کنزل نامو د بازار تودول غواړي. زه د دې نظر سره موافق نه یم. که تاسو نننۍ شعرونو ته توجه کړي، ډېرې ستغې خبرې پکې وشولې، مګر د ادب په چوکاټ کې وشولې.
د یادولو ده چې د شاوخوا 500 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله هر کال جوړیږي، چې په کندهار کې د انارګل مشاعره او په مزار کې د ګل سرخ په نوم دودیزې میلې له پخوا څخه جوړېدلې، او په تیرو 12 کلونو کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیمې د ګلونو په نومونو سره تړلې د کلنیو مشاعرو بنیادونه کېښودل شوي، چې په میدان وردګ کې د مڼې ګل، په لوګر کې د سنځل ګل، په خوست کې د نختر، په کندوز کې د ریدي ګل او په کونړ کې د کونړ سیند په نومونو هر کال دودیزې مشاعرې ترسره کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې د سپرلي راتګ ته خلک ډول ډول هرکلی وایي. که شاعران یې په مشاعرو نمانځي، نو ځینې ځوانان د رخصتیو په ورځو کې په میلو وځي او ځینې بیا په ژوندۍ بڼه د موسیقۍ په سور او لی سره نمانځي. د تېرې سې شنبې په شپه په جلال آباد کې یو شمېر ځوانان په یوه دیره کې راټول شوي وو او د سپرلي راتګ یې په موسیقۍ سره ونمانځه. نور حال په دغه ریپورت کې درکو. د ساز او سرود دا نغمه د جلال آباد ښار د دویمې ناخې اړوند له یوې دیرې څخه اورېدل کېږي، چېرته چې تېره شپه یو دوستانه سندریز بنډار جوړو او د موسیقۍ په نغمو یې خپل ذوقونه خړوبول. د موسیقۍ د دغه بنډار د جوړوونکو څخه یو تن ځوان دیان بنیري وایي چې د یو مسافر یار په راتلو یې سندریزه شپه جوړه کړې ده.
نن راټولېدنه او دلته ناسته او دغه محفل زموږ د یو دوست چې د ناروې څخه راغلی دی او تیار پسرلی هم دی. زموږ همیشه داسې پروګرامونه په کامه، بیسودو، سرخودو او په دغه اطرافو کې، نږدې اطرافو کې او هم په ښار کې داسې پروګرامونه کېږي. د دې نن پروګرام هدف هم همدا و چې موږ د خپل دوست ته، د انډیوال ته چې ډېر وخت مسافري کړې ده او پسته مسافرۍ څخه راغی، ده ته یو هرکلی وکړو او دا د دغه ساز او سرود سره چې ډېر وخت نه لري پاتې شوی او په همدې کې د ده د خوشحالي مونږ راټوله کړو او یو بل سره کینو او وخاندو او د دغه ښکلي موسم نه په ښکلي وخت کې د ښکلي دوستانو ترمنځ خوند واخلو.
بل ځوان نوید پسرلی وایي چې لکه لنه چې په سیمه د بدمنۍ سورې خور دی، د دوی ذهنونو ته یې سخت ټکان ورکړې، نو ځکه کله نه کله سندریز بنډارونو کې ګډون کوي.
د وطن امنیتي اوضاع ډېره زیاته خرابه ده. بسر چې ته د ماکی دي او بمونه دي او خودکشي دي، او زمونږ په ذهنونو خو یې بد اغېز کړی دی. نو داسې کله کله د ذهن د فرش کولو دپاره داسې کلیوالي موسیقي اورو، په رواج کې راپاتې ده. کله کله رباب منګي او تبلې باجې د دې بېلابېلو اوازونو نه خوند اخلو. وطن کې د خدای صلح راولي، امن دی راولي. د دماکو اوازونه د موسیقۍ د مختلفو آلاتو، مختلفو سازونو باندې بدل شي.
یو تن ځوان چې په ویاړي سندریز بنډار جوړ شوی و وایي چې له ځانه سره به د یارانو له بنډار څخه ډېر خواږه یوسي.
زه سرتور خبرې کوم، د جلال آباد یم او په اروپا کې ژوند کوم، ناروې کې، او تقریبا یو دوه هفتې کېږي چې راغلی یم خپل وطن ته. و اته کاله بعد زما سره زاړه انډیوالان دي چې ما سره دلته په ماشومتوب کې او په یو مکتب کې ما سره نو هغه زما دراتک په خاطر یو پروګرام را جوړ کړي او نن زه ډیر خوشاله احساس کوم ما سره کلیپونه جوړ کړي هغه وړه ما عکسونه می اغستې دي په دغه دي ژوند خو ځان ته د کله نه کله چې ځان ته کې نه منو به ودا شي عکسونه به ګورم ویډیو غانه به ګورم
د سندریز بندر د هنري ډلې مشر نجیب سمدی وایي چې وخت نا وخت د یارانو بندرونو ته بدل کیږي او دوی ورته د هغوی په خوخه سندری بولی
جاوید استاد و سره باب غږی نور محمد طبلا غږی مسار سره ارګن غږی کلو ته نزو و زخار کې مې پلونو ته زو د سود خیوا کامې دیول سالو ته زو نور خو دی خو نزو
نجیب سمدی زیاتوی چې د بدمنۍ له عمله د ننګرهار ډیرو کلو او بانډو ته د پروګرامونو په خاطر نشي تلای چې د دوی په روزګاری بد اثر غورځولې دی د باختر ستوري ګرانو مینوالو ترنم داسي او سوز دے چې لساز پرته د میونو زړونو ژورو ته کی وزي او بیا چې د نقیب احمد تل په خواږه غږ کې ویل شوی وي راځي چې په ګډه یې وورو
تا تنخکاری نه یې ویني مینې تا تنخکاری نه یې ویني مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې شومستا په مینا کې بدنام د کلی شومستا په مینا کې بدنام د کلی کوم خبرې سپین سپین مینې کوم خبرې سپین سپین مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې تا تنخکاری نه یې وینې مینې تا تنخکاری نه یې وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې خیر که غریب یم خو ناز بدوړم 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 سر بدر زار کړم نیاز بین مینې سر بدر زار کړم نیاز بین مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې د خپل ملنګ جانان گریوانو ګورا د خپل ملنګ جانان گریوانو ګورا سلګي وਹੀ پزړ سنگین مینې سلګي وਹੀ پزړ سنگین مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې تا تنخکاری نه یې وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې داز اتل درنا لګي لګي شم داز اتل درنا لګي لګي شم پختنه پیغلی شرمګین مینې پختنه پیغلی شرمګین مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې تا تنخکاری نه یې وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې له خوږ زړګي مې چاچی وینې مینې
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد وسئ.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروې
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.